سلامونه هیله دا چې خبا یاست او ژوند مو په خیر تیریږي. په رواني وسات کې درسي ساعت او همدا ډول تاني څنګه خبرونه درته لرو. خو تر هغه مخکې خبرونه او دوه راپورونه هم ست. په کراچۍ کې د افغانستان د سفارت قونسلګری چې د طالبانو په ولکه کې ده د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوس نورو افغانانو د خوشې کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی ویلي
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دي کې ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوی وو د قونسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دی رها شو.
ښاغلی تخاري وایي تر دې مخکې هم د کراچۍ له بېلابېلو زندانونو 2200 کسان خوشې شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي د یاسر باسیر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والی دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په دې باب د کندهار په خورندام کې مراسم جوړ شوي وو چې دغه بهیر یې رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومند دغو مراسمو ته ویلي د ګازو دغه صادرات په د 1030 کیلومتره لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته وړل کیږي. ویل شوی په لومړي ګام کې د ګازو 50 محمولې د سپین بولدک لارې پاکستان ته ولېږدول شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم واکسین نه دی ورکړل شوی. دغه ادارې پرون د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي 198,000 نور ماشومانو بیا هیڅ واکسین نه دی کړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نا وخته روغتیایي څارونکي وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي، یا خپلو ماشومانو ته واکسین نه لګوي، یا هم دویم او دریم دوز واکسین نه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو په سلګونه وګړي چې د سوډان له جګړې تښتېدلي دي پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سوډان یو نسبتا خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنبالو بې پیلوټ الوتکو دغه امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره د امریکا بې چلوونکي الوتکې له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارله او د سوډان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالې څارنې زمینه برابر کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر 300 پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت د هغو 14,000 امریکایانو لخوا چې په سوډان کې ګیر پاتې وو انتقادونه کېدل. په سوډان کې د واک پر سر دوی اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد احمدان دقلو او د سوډان د پوځ قومندان عبدالفتح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. د ترکیې یو دفاعي شرکت بایکار په پام کې لري چې بل کال نوی بې چلوونکي جنګي الوتکه جوړه کړي. د دې شرکت مشر سلجوق بیرقدار ویلي د دوی د دې نوي تولیدونکي الوتکې له وړاندې د نړۍ په سطحه ځان ته پام اړولی. وروسته له هغې چې بایکار شرکت ټي بي دوه ډوله سپکې بې پیلوټ الوتکې جوړې کړې چې په اوکراین، اذربایجان او شمالي افریقا کې وکارول شوې، دغه شرکت په وروستیو کلونو کې د صادراتو په برخه کې ډېره بریا ترلاسه کړه او د ترکیې په تر ټولو لوی دفاعي شرکت بدل شو. دغه شرکت به د بې چلوونکو الوتکو نوې بڼه نوی کال په لږ شمېر کې تولید کړي. د قزل الما په نوم دغه الوتکې په ډسمبر میاشت کې خپله لومړۍ الوتنه هم وکړي. نوریدونکو مخکې لدې چې لارډ شو خبرونه واورو څو راپورنه. په افغانستان کې البته په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکو غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په قربتوب سبا دوشنبه او همدا ډول بل سبا سه شنبه د ورځنۍ غونډه وشي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي یوې مرستیالې ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. دې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه کړي. دا هم تفصیل
د طالبانو د حکومت پر رسمیت نه پیژندلو لږ سره د خزو د حقونو غنو فعالانو خپل غږ ملګری کړی دی. دا وزونه په داسې حال کې وچتیږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه دوه کې پر افغانستان ونډه وشي. د میدان خار پوخانی خاروالی ظریفی غفاری په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغان میرمنو پاستازولې په دې غونډه کې څوک حضور نه لري.
موږ افغاني خزې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د استازو ترمنځ د طالباني نظام د رسمیت پیژندنې پر سر د بندو دروازو تر شا ناسته. چیرته چې د افغان خزو استازي حضور نه لري، نه یوازې غندو او د ډیموکراسي پر تابوت وروستی میخ ګڼو، بلکې د ډیموکراتیکو ټولنو سیاستوال هم د افغان خزو د حقونو په نقص کې شریک بولو.
د افغانستان د پوخانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیلی نجیب ویلی نه خای چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني.
زه طالبان نه منم او زما لپاره دوی مشروعیت نه لري او نه باید نړیوال ټولنه دوی په رسمیت وپیژني.
د خزو د حقونو فعال رازیه بارکزی د ملګرو ملتونو له سازمان نه غواړي چې خپل ټاکل شو وصول او منشورونو ته په پام عمل وکړي.
تریبیون سازی و فرصت دهی برای طالبان جفا در حق مردم، طالبانو تا تریبیون و فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا او لتوریزم او توریزم پالنی سره ښکاره ملګری کېدل دي. په یاد مو وي ستاسو د عمل خپلواکي او حقوقي دریز د څوګونو سیاستونو له کبله د افغانستان د وګړو او د نړۍ د نورو وګړو له انتقاد او پوښتنې سره مخامخ دی.
پرون کابل کې ځینو خزو د طالبانو د رسمیت پیژندنې خلاف لاریون وکړ او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې په ټویټر کې طالبان پر رسمیت م پیژني په نوم د هشټګ کمپاین پیل شوه دی. ازادي راډیو ته یو شمیر اوریدونکو هم پاستولو پیغامونو کې پر خزو او نجونو د طالبانو بندیزونو ته اشاره کړې او د طالبانو د پر رسمیت نه پیژندلو غږی بدرګه کړې. خو ځینو نورو بیا په افغانستان کې هغه اقتصادي ستونزې چې هم افغانان ورسره مخ دي یادې کړې دي او ویلي دي که د طالبانو حکومت نړۍ په رسمیت وپیژني ښایي د عامو خلکو ژوند له اقتصادي پلوه بهتره شي.
زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي.
حضرت محمد هجران يم دی غزنی ولایت ګرو ولسوالینه. نیمه په نظر خو د طالبانو پر رسمیت پیژندل یو ښکار ده، لوی خو د هواد اقتصادي وضعیت او لبل خو په هواد کې د بیکاری کچه به ساري توګه زیاته ده. نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل، سفارتي اړیکې او کنسولګلی اړیکې خلاصې دل دا به د افغانانو په ګټه وي.
ملګرو ملتونو ویلي د دوه دوه ورځنۍ غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بی بی سی ته ویلي د افغانستان په باب که کومې غونډې ته د طالبانو استازي نه بلل کیږي دا د مسایلو په حل کې مرسته نه کوي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بی مرستیال امینی محمد ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي. او د ملګرو ملتونو یو مرستیال ویان روسته ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل.
د غزنی ولایت د یو ځوان شاعر زبیح الله یار کورنۍ وایي چې د طالبانو حکومت هغه نیولی. دا یار د کورنۍ غړي وایي چې د هغه د نیول کېدو له لومړۍ ورځې راهیسې د نوموړي په اړه معلومات نه لري. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي د دغه ځوان شاعر نیول کېدل تاییدوي او وایي چې نوموړی د نظام ضد فعالیتونو په تور نیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت د یو ځوان شاعر زبیح الله یار د کورنۍ غړي وایي لکه لانا چې د طالبانو حکومت هغه نیولې دوی په اړه معلومات نه لري. د زبیح الله عیار رور احمد عیار آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د هغه ورور د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ ماښام مهال نیولې دی. احمد عیار د خپل رور د نیول کېدو د علت په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې دوی نه پوهیږي زبیح الله عیار دا مهال د طالبانو په حکومت کې په کومه څانګه کې دی او له څه ډول برخلیک سره مخ دی.
عیار د اختر په اوله ورځ نیول شوی دی، ماخام 15 بجې. نو موږ بیا هر ځای ته هر ارګان ته د غزنی ولایت مراجعه کړې ده. په اوله شپه باندې موږ ته امنیتي ملي مدیریت شهري ته ما زنګ کړی او راته ویلي دي چې عیار زموږ سره بندي دی. اوس چې هر ځای ته ځو موږ ته پښېمانه کېږي چې دا سړی زموږ سره نه دی بندي. څوک راته وایي کابل ته یې وړی، څوک وایي بیخي موږ راوړی نه دی، څوک نورې خبرې راته کوي، خو مقصد موږ عیار پته تر اوسه نه ده معلومه کړې.
د عیار د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې دغه شاعر ژر تر ژره خوشې کړي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمیدالله نصار که څه هم د ذبیح الله عیار د بند کېدو د ځای په اړه څه ونه ویل، خو د حق په وینا چې نوموړی د دوی د ځینو مشکوکو او د نظام د ضد کړنو له امله نیول شوی دی.
بلې، ذبیح عیار د شاعرۍ او خبرې نګارۍ له کبله نه دی نیول شوی، بلکې دوسیه یې بله ده چې اوس تر تحقیق لاندې ده او وروسته به معلومات ورسی.
ذبیح الله عیار په دې وروستیو کې په خپل فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغوی پر حکومت نیوکې کړې وې. د ځوان شاعر ذبیح الله عیار کورنۍ د طالبانو د حکومت لخوا د هغه د نیول کېدو خبره داسې مهال کوي چې د پوهنې برخې فعال او د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا، افغان خبریال مرتضی بهبودی او ځینې نور مدني او سیاسي فعالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. خو د دغو بندیانو په اړه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره طالبانو لا هم دوی نه دي خوشې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقونو په سرغړونې او په ځانګړي توګه د خپلو منتقدینو په نیولو او شکنجه کولو تورن کړی دی.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي راډیو نیوز خبرونې تاندې څنګه او همدا ډول درسي سات خبرونه هم واوري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله د چخبه وی او ژوند به مهم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو، د دې ونې په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لومړی په دې کېږي چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کېږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان څه پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه کدا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې خ استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوي دي، دې پنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای. ما پلاني ځای کې سی وی ور کړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډي شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانې کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي، خرابیت جوړ کی وګرځي، تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي او خبره هم دغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون لپاره پریښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پنتون شروع کړی و. ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم د خپل